رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونی پیل سوی. نن جمعه ده د دیارلسو اوونی وکال د قوس د میاشتې درویشتمه ده چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې څوارلسمه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا د شنبې په ورځ په کابل کې غونډه کوي. د کونړ ولایتي چارواکي ادا کوي چې د شلتن پولیس والي کې د افغان او ائتلافي قواو په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې له شل نه زیات طالبان او د القاعدې غړي وژل شوي، او په 2013 میلادي کال کې د چین او سعودي عربستان په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورولو دوام لره.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې په هلمند کې درې ډاکټران په هوایي برید کې وژل شوي. دا افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې غونډه کوي.
سبا ته دغه درې اړخیزه ناسته په کابل کې ترسره کیږي چې د افغانستان، چین او پاکستان بهرنیو چارو وزیران به پکې ګډون کوي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه ز شافیا سردار او سید سلیمان شاه تاسو وایو.
السلام علیکم. د افغانستان، چین او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د اړخیزه غونډه سبا د شنبې په کابل کې جوړیږي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په غونډه کې پر سوله، سیمه ییزې همکارۍ او له ټیریزم سره پر مبارزې خبرې کیږي. جمهور رئیس اشرف غنی به غونډې ته وینا کوي. دا غونډه د چین په ابتکار ترسره کیږي، او د معلوماتو له مخې چین به د ناظر په توګه د افغانستان سره د پاکستان د وعدو په اړه د دواړو هیوادونو د خارجه وزیرانو ترمنځ د مذاکراتو څارنه کوي. خبری سرچینې وایي چې د چین هدف د جنوبي او آسیا هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري او زیاتول، او په سیمه کې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر د امنیت ټینګول دي.
امنیتي سرچینې وایي چې تیره شپه د هلمند د ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې درې پاکستانی ډاکټران چې د طالبانو سره یې کار کاوه وژل شوي دي. د هلمند یوه امنیتي مقام امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې وژل سوو ډاکټرانو د نشه یي توکو د قاچاقبرانو په یوه روغتون کې د مخالفینو درملنه کوله. هوایي بمباري د سنگین په ولسوالۍ کې د شرافت په بازار کې پر یوه موټر وسوه چې د چرواکو په وینا یو تن قاچاقبر او درې ډاکټران پکښې سپاره وه. د شرافت بازار د موساکلا او سنگین ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د کونړ ولایت د شلتن په ولسوالۍ کې افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو نظامي عملیاتو په لړ کې د دریو عربانو او دریو ازبکانو په ګډون تر شلو زیاتو طالبانو او د القاعدې د غړو د وژلو ادا شوې، خو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د والي د وین په وینا په وژل شوو کسانو کې 15 مهم طالب قمندانان شامل وو. د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس عزیز الرحمن صافی امریکا غږ ته وویل چې د اسدآباد ولایتي روغتون ته 15 زخمیان وروړل شوي دي، چې 8 ماشومان، 3 ښځې او 4 سړي پکې شامل وو. د سیمې یو قومي مشر ملک عجب خان امریکا غږ ته وویل چې په 4 ساعته بمبارۍ او ځمکنیو عملیاتو کې زیاتره ملکیان وژل شوي دي. طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. طالبانو په دې اړه تروسه پورې تبصره نه ده کړې.
د افغانستان د پوځ قومندانان چې امریکایي نظامي مشاورین ورته روزنه او مشوره ورکوي، اوس په مختلفو ولایتونو کې په خاصه توګه د طالبانو مهم جنگي قومندانان په نشه کوي او له منځه وړي. د رویترز خبري آژانس وایي چې د امریکایي قومندانانو په باور د طالبانو همدا قومندانان د طالبانو او د جمهور رئیس اشرف غني د حکومت ترمنځ په احتمالي ډول د سولې لپاره د مخامخ مذاکرات په پیل کولو کې غټ خنډونه جوړوي. امریکایی او افغان ځانګړو ځواکونو د طالبانو پر ضد د وروستیو تعرضي عملیاتو په لړ کې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو والی ملا عبدالمنان او په غور کې د طالبانو والی د بی پیلوټه ډرون الوتکې په حمله کې ووژل او هم یې په پکتیا کې د طالبانو والی په نښه کړ او بی وژه.
دا واشنگتن دی. په افغانستان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د ناټو د قواوو یو عسکر د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یوې غیر نظامي پیښې کې وژل شوی. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د دغې پیښې په اړه تحقیقات کوي.
د هلمند ولایت د سولې د غورځنګ غړي چې په افغانستان کې د روغې جوړې او سولې په خاطر د افغانانو او نړیوالو د پام د راجلبولو په خاطر تر کابل، مزار شریف او کندوز پورې پیاده سفر کړی و، بیرته د هلمند مرکز لشکرګاه ته په لار دی او د روزګان ولایت ته رسیدلی دی.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د ژورنالیستانو د ژغورنې کمیټه یا سی پی جی په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې په 2013 میلادي کال کې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د ژورنالیستانو د نیولو، ډارولو او وژلو کومه لړۍ چې په 2014 میلادي کال کې شروع شوې وه اوس هم دوام لري. د دې رپورټ غټ ټکی عاشق الله رحیم زین اوري.
په رپورټ کې راغلي دي د سعودي عربستان، ایریتریا، تانزانیا، ایتوپیا، کینیا او چین په شمول سکل ژورنالیستان نیول شوی او زبرول شوی دی. یوازې په ایریتریا کې دا وخت 14 ژورنالیستان په زندانونو کې پراته دي. په رپورت کې راغلی دی ورسره هغه چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین په وخت یو شمیر امریکایي تلویزیونی شبکو او ورځپاڼو لپاره د فیک یا کاذبو خبرونو اصطلاح استعمال کړل. نو په نړۍ کې د آزادو ژورنالیستانو د نیولو او زبرولو پیښې هم زیات شولې. ټرمپ د ژورنالیستانو سرسخت مخالفت دی او په دې باور دی چې دوی د نموړې په وینا ډېر دروغجن خلک دي. د امریکا د ټایم مجلې د خپلې تازه ګڼې په لومړی مخ د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشوخچی او څو نورو وژل شوو ژورنالیستانو ګډ تصویرونه چاپ کړي دي او لاندې لیکل شوي دي چې د رښتیا او حق ویلو په جرم په نښه شول. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم د دې سات څو لنډ نړیوال خبرونه. د اسرایلو پوځ ویلي دي 40 تنه فلسطینیان د ټیریزم په شک نیولې دي. د اسرایلو د پوځ ویان نن په ټویټر کې ولیکل چې په دې جمله کې 10 کسان د حماس د اسلامي سازمان غړي وو. اسرایلو د اقدام پرون د پنجشنبې په ورځ په یوه مرګانۍ حمله کې د 2 اسرایلي عسکرو د وژل کېدو په تعقیب وکړ. ملګرو ملتونو د یمن د 4 کلن جنگ د پای ته رسولو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د یمن د حوثیانو او حکومتي اساسو ترمنځ په سویډن کې 4 ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د یو شمېر مسایلو په اړه موافقه حاصله کړه، خو د ځینو مهم مسایلو په باب موافقه حاصله نه کړه. ملګري ملتونه وایي چې دوی به د یمن د جنگ د پای ته رسولو لپاره خپلو کوښښونو ته دوام ورکوي. یوې روسۍ مېرمنې ماریا بوټینا چې په متحده ایالاتو کې د روسانو لپاره د جاسوسۍ په شک نیول شوې، د واشنگټن ډي سي د یوې فدرالي محکمې قاضي په مخ کې په خپل جرم اعتراف کړی. هغې وویل چې د کرملین په اشاره د امریکا د ټوپکو د ملي اتحادیې یا NRA سره اړیکې ساتلې. او مشهوره امریکایي سندرغاړې نانسي نیلسن پرون ناوخته په خپل کور کې د 10 کلونو په عمر مړه شوه. هغه د کالیفورنیا د ایالت په یوه بیدیا کې په خپل کور کې اوسېدله. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
قدر من اوریدونکو، تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه لرو. خو لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته چې جمهوری ریاست وایي سبا د شنبې په ورځ به په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د سولې او تروریزم سره د مبارزې په ګډون یو لړ سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړي او د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان دا غونډه مهمه ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل رپورټ را لېږلی.
د جمهوریت ریاست د وین مرسیل سمی معرب امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او د چین د بهرنی چارو وزیران به سبا د شنبې په ورځ په کابل کې ګډه غونډه وکړي.
سبا ته دغه درې اړخیزه ناسته په کابل کې ترسره کیږي چې د افغانستان، چین او پاکستان بهرنی چارو وزیران به پکې ګډون کوي او همدارنګه جلالت محمد جمهور رئیس هم پکې وینا کوي. د دې ناستې موضوع سیمه ایزه همکاري ده، سوله او همدارنګه څنګه کولای شو چې د تروریزم په وړاندې یوه ګډه مبارزه او موثره مبارزه وکړو.
افغان حکومت کې دنه یو سرچینې په روانه اونۍ کې خبر اعلان ته د شنبې د ورځې د غونډې په اړه د معلوماتو پر وخت ویل چې د سولې او تروریزم سره د مبارزې د مسلو تر څنګ به د درې هیوادو د بهرنی چارو وزیران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د کمیدو او د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په لارو چارو هم وغږیږي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي د تېر یک شنبې په ورځ خبر اعلان سره په خبرو کې د دغې درې اړخیزي غونډې خبر ورکړی او ویلي وو چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د شنبې په ورځ کابل ته ځي. ښاغلي قریشي په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه هم کړې وه.
پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ صاحبان مل بیٹھے.
موږ غواړو چې دا علي جنابان سره کینی، موږ خو د خبرو زمينه برابرو، فیصله خو به هغوی کوي چې اوس یې ترمنز اختلافات شته دي. موږ خو د یو همکار کردار تر سره کولای شو او پاکستان دا رول لوبوي. پاکستان د دې لپاره دا رول لوبوي چې دا غنی چې تر هغه چې په افغانستان کې سوله او ثبات نوي ټینګ شوی پر موږ هم اغیز پرې باسي.
هم به متاثر ہوں گے.
د چارو یو شمیر افغان کارپوهان د پاکستان او چین ترمنځ نږدې اړیکو او په پاکستان کې د چین لوی پانګونې ته په کتو دا ګڼي چې بیجینګ په افغانستان کې سوله په خپله ګټه هم ګڼي. د سیاسي چارو یو کارپو انتظار خادم په کابل کې د درې اړخیزې غونډې جوړېدل پس داسې یو وخت کې چې امریکا هم د جګړې پر ځای د خبرو له لارې د افغانستان د لانجې هوارولو هڅې پیل کړي مهم ګڼي او وایي چې افغانستان کې د سولې پرته په پاکستان کې د چین اقتصادي پروژې هم نشي عملي کېدلی.
افغانستان د بحران مسله مطرح کیږي او د سیمه په اقتصاد کې د افغانستان د نقش مسله مطرح کیږي. چین په باندې کویږي چې که څه هم پاکستان د چین لپاره ارزښت لري، ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو پرته په سیمه کې د چین نړیوالي د اقتصادي کم پلان چې نه عملي کیږي. نو ځکه زه فکر کوم چې چین پوهیږي اتلس کال چې هر څو غتیر شو وس امریکا د پخوا په څیر باندې نه ده، په جګړې باندې تمرکز نه دی. سوره د ټول طرفونو نه اعلان دی.
د افغانستان د چارو یو بل کارپو پخوانی ډیپلومات پیدا محمد نظری هم د سولې په برخه کې د چین هڅې د امریکا د حکومت د روانو هڅو په مقابل کې نه ګڼي او وایي چې چین هم غواړي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي.
افغانستان د مسلې حل لکه امریکا چې فکر کوي او پرون ور مورز خجلزاد روسیې ته هم تللی وو، د سیمې د هیوادونو د اجماع پرته یو مشکله خبره ده چې کومر د ایران سره یو موازی سوله وکړي، طالبان روسیې سره جدا، د چین سره جدا، د امریکا د مسایلو کلی د امریکا په لاس کې ده او په هر صورت خپل باید اول امریکا خلاص کړي او دغه هم د هغه لپاره یو سامانه بولم، یو اقدام بولم، یو مقدمه بولم.
کابل کې د شنبې د ورځې د درې اړخیزه غونډه د چین په نوښت جوړیږي. تیر کال د دسمبر په درېشتمه چین د افغانستان او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو کوربه و، خو هغه مهال په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت کار کوو. خو اوس د پارلماني ټاکنو په پایله کې د صدر اعظم عمران خان د تحریکي انصاف د ګوند په مشرۍ حکومت کار کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د نوي حکومت د جوړېدو وروسته کابل ته هم سفر کړی و. افغانستان ته د شنبې د ورځې سفر په روان کال کې د ښاغلي قریشي دوهم سفر دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې څلور تنه په هوایي بمباری کې وژل شوي چې درې ډاکټران وه. د هلمند د والی ویان عمر ځواک وایي چې په سیمه کې وسلوال هم په نشه سوي، خو د ملکي مرګ ژوبلې په اړه ولایتي اداره تحقیقات کوي. په سیمه کې د امریکا ژغ آشنا رادیو همکار عزیز الله پوپل د هلمند د والی د ویان سره مرکه کړې چې په ګډه به یې واورو.
حکومتي مقامات وایي د کونړ شلتن ولسوالۍ کې دغه عملیات 02 ځانګړو افغان ځواکونو کړي چې بهرنیانو یې هوایي ملتیا کوله. د کونړ د والی ویان غنی مصمم وایي د شلتن په سونو کې شو عملیاتو کې د عربانو او ازبکانو په ګډون شل طالبه او القاعده جنګیالي وژل شوي دي. هغه مني چې ولسی مرګ ژوبله شته خو کره معلوماتي نه دي شوي.
پنځه کسه خارجي اتباع شمول تقریبا شلو پورې وسلوال وژل شوي. په دې کې دوه کسه عربان دي او درې ازبک وسلوال هم دي. طالبانو مهم قمانداران پکې شامل دي. په دې کې یو څه مرچي وغه د هم مرجوب لا وخت.
نوموړی وایي په دغو عملیاتو کې د غازی آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان هم وژل شوی دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس عزیز الرحمن صافی وایي ولایتي روغتون ته له بیګانۍ پیښې 15 ټپیان وروړل شوي چې نهه ماشومان، درې میرمنې او څلور سړي دي. هغه وایي په ټپیانو کې ځینې مرګونې دي. خزای وسیدون کې وایي د شلتن په بیګانیو عملیاتو کې لڅلويخت تر 500 کسان وژل شوی چې ډېر ملکیان دي. قومي مشر ملک جب خان امریکا غا ته ویل چې ډېر مینی بمبار شوی.
اته ولواله د دور سپور دي کې خزې دي یو واته ولواله د واته بده کې ماشومان دي او د انور په دې کې متفرقه خلک دي. ساده نړۍ خلک هم پکې شته. بعضي چراغی دا دته به نور مختلف خلک هم پکې شته. مثال لکه د بلې درې د مروري درې پر سر خلک او د مختلف خلک دي. نه څنګه غونډه د څه کې ده او مړې تل پاتې ده. دغه دي چې د پنځه تولیخ نه بره دي د تولیخ نه مکمل بره دي.
هغه وایي په وژل شوو ملکیانو کې دولس د یوې کورنۍ غړي دي.
پنځه کسان د یو کورنۍ دي او تقریبا دولس شاوخوا د بل کورنۍ دي. څلور کسان د بلې کورنۍ دي او داسې پکې ځینې په دې لارو کې د کپ نورو کلو کې چې د شپې راوته لکه یو ښځې مزې زړې زړې غریبانې په رڼو کې پرتې دي. مرمۍ ورغلې دلته لیکې تلې دي کسونو هغه جدا جدا کلو کې هم شوي دي. خو مطلب خلک پکې شته. مختلف خلک پکې شته.
ځینې حکومتي سرچینې وایي ډېر بمبار په هغه سیمه شوی چې داخلي او بهرنیو وسلوالو غونډه پکې رابللې وه. د کونړ امنیت قمانداني مني چې بهرنو ځواکونو سیمه کې بمباري هم کړې. طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته پاستولي پیغام کې لیکلي چې د شلتن په پیښه کې 15 شپېته ملکیان وژل شوي او څلور کلي له خاورو سره ور شوي دي. مجاهد ادعا کړې چې عملیات کوونکو ځواکونو لومړی ملکیان له کورونو ایستلي او وروسته وژلې دي.
قدرمن اوریدونکو دا رپورټ چې تاسو واورېدی د زموږ خبریال ذبیح الله غازی د کونړ د شلتن په ولسوالۍ کې چې تېره شپه افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات کړي وه دا رپورټ مو واورېدی. خو اوس براسو مرکې ته چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدله چې د هلمند ولایت د سنګین په ولسوالۍ کې څلور تنه په هوایي بمباري کې وژل سوي چې درې ډاکټران وه. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي چې په سیمه کې وسلوال هم په نښه سوي خو د ملکي مرګ ژوبلې په اړه ولایتي اداره تحقیقات کوي. په سیمه کې د امریکا ژغ آشنا رادیو همکار عزیز الله پوپل د هلمند د والي د ویان سره مرکه کړې.
ځواک صاحب د هلمند سنگین ولسوالۍ کې داسې ویل کېږي چې د درو ډاکټرانو په شمول باندې څلور کسان وژل شوي. دا څوک دي؟ معلومات مو څه شي؟
تر اوسه پورې راپورونه ځینې ناقص دي او تر اوسه پورې مشخص د دې معلومات نه کېږي چې دا څه کم پېښه رامنځته شوې ده. خو د پېښې د رامنځته کېدو سره او د محل د خلکو د قوله چې هلته کومه پېښه رامنځته شوې هوایي برید دی او په ترڅ کې ګڼ شمېر وسلوال هم له منځه تللي او هلته ملکي کسان هم په شهادت رسېدلي دي. خو د دې لپاره چې موږ مشخص معلومه کړو چې د برید څنګه رامنځته شوی دی او ولې ملکي کسانو ته په دې کې طرفات اوښتي دي او په دې باندې ولایتي اداره خواشینی ده چې ملکي کسانو ته په هر ځای کې طرفات اوړي او د دې پېښې د بررسۍ لپاره یې هد ټاکل شوی تر څو دقیق معلومات وکړي او دا پېښه معلومه کړي.
مشخصا د دې درې ډاکټرانو یا هم روغتیا پالانو د وژل کېدو په اړه باندې معلومات شته؟
موږ په دې اړه باندې چې هغه کسان چې هغه ځای کې روغتیا پالان دي یا ډاکټر دي چې تمه یې سره په ګډه باندې په دې باندې کوم کسان چې دي مازف ټاکل شوي دي څه د مشخص معلوم کې چې د سات په کومه برخه کې دي یا انتقال کوي او څه دندې درلود.
او هلمند کې د ورسوي کې باباجي کې د ملکی تلفاتو مسله را منځ سوه. ګرمسیر ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو مسله را منځ سوه. په هوایي بریدونو کې تر کوم اندازې پورې ولایتي اداره دې ته اهمیت ورکوي چې ملکی مرګ ژوبل را منځ نه شي؟
په عملیاتو کې خاصه پاملرنه د محل خلکو ته، ملکی خلکو ته وشي او په سیمه کې باید د عملیات په ترڅ کې کوم تلفات باندې وړي خسارات ورته ونه شهیدان نه شي، نور له مشکلاتو سره مخ نه شي. ځکه چې هغه عملیات چې په سیمه کې ترسره کېږي هغه د ولس په خوښه دي او هغه سیمه کې ولس ته د هوسا ژوند د امنیت د برابرېدو په موخه دي. نو په دې احساس باندې ټینګار په دې کېږي او ولایتي اداره خپله وه چې چې د ټولو نظامي او ملکي اداراتو په راس کې دی، دینه په مستقیم ډول د عملیاتو څخه لیدنه هم کوي.
هلمند کې تر ډېره پورې هوایي عملیاتو کې افغان قواوې دخیل دي او که نړیوال قوتونه همکاري لري؟
په دې باندې ګډ کار کېږي او په هره سیمه کې چې عملیات کېږي ډېره برخه یې هم کله ناکله خپله افغان کتاب ترسره کوي او ډېره برخه یې هم کله ناکله بحری کتاب ترسره کوي. خو په ډېرو مسایلو کې د افغان کتاب تر څنګ بحري کتاب قواوې برخه کې شته.
ډېر تشکر ژوندی وسید وکسن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. نامعلومو وسلوالو په کوټه کې د دولتي روغتون یو ډاکټر تشتولې. تر اوسه نه ده معلومه چې وسلوالو دا ډاکټر چیرې وړي او ولې تشتولې دي. نور تفصیل د کوټې څخه د امریکا غږ د خبريال جمیل خان په رپورټ کې واوري.
د کوټه د دولتي روغتون د اعصابو ناروغي یو ماهر ډاکټر ابراهيم خليل شيخ تیر شپه ناوخته د کوټه شهر په منځ کې له شیباس ټاون سیمې زخه نسرګند وسلوالو هغه محل ورته شتوي کله چې د خپل شخصي روغتون زخه کور ته روان وو. د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر حنیف لونی د دغې پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه او د حکومت زخه غوښتنه وکړه چې برمته سوی ډاکټر دې زر ته زره راخوشي کړي.
ڈاکٹر آغا مطلب ډیر سخت مزمت کو دغه اور ڈاکٹر کمیونٹی پدغه باندې ډیر پیغام غوسه کیدا. انشاء اللہ ډیر زر به ګرد کمیونٹی خپل لاہ عمل ورکی اور احتجاجی تحریک شروع کی کپ 24 آور کی پدغه بار سر سے اہم ڈیولپمنٹ نہ وسو.
ډاکټر حضرت علی بیا وویل چې د ډاکټرانو د تشتولو او بیا د پیسو په بدل کې د رخصتي کېدو د لومړی پیښنه ده چې رامنځته کیږي.
څوک مشه دا ګارانټي راکړي ستاسو په کور کې کښېني او په هسپتال کې کښېني ستاسو به سرو به پیسې هم اخیستل کیږي، تاوان به هم اخیستل کیږي او ستاسو سړی به موږ روز دسیدت راوړو. دلته ډېر خلک ستاسو مختلف ټارګټ سو شهیدان سو هغه سو بیا چا نوم هم نه واخیستل.
په دولتي روغتونونو کې ناروغ خلکو وویل چې نن ډاکټران پر خپل ځایو نه و ناست.
ځوانم احسان الله دی د سریاب روډ سره غلم سمج دلې مریض دی. د مریض سارا سپرو دی او پیډیم بند ده. دلته ټیسټونه کوه ټیسټونه نه کیږي، ډاکټران نشته، مجبور دی اوس حالت هم خراب دی. د مریض بل ډاکټران نشته، اوس یو څه نس کوي د لې پراتی اوس په دړه کې د ناست یو پرایویټ کې علاج نشو کولای. کوم غلط علاج کولای سو بیا غلط ورغلی. او
د کوټه شهر د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما وویل چې دوی د تشتول سوي ډاکټر د راخوشي کېدو لپاره عملیات پیل کړی دي. ډاکټرانو گواښ وکړی کچېری په دوه شواروس کې ډاکټر ابراهيم خليل شيخ نسوره خوشي، نو دوی به د نامعلوم مودې پوري په دولتي روغتونونو کې به کاربندیز پیل کړي. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
ګرانو هیوادوالو، لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمر ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګلایم.
قدر من اوریدونکو، که په مسلسل ډول د درې کالو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسول سي، نو کېدای سي چې په راتلونکو څو کالو کې له کندوز څخه د پولیو وایروس پاک سي. خو کورنۍ باید د کتلوي معافیت له مسؤلینو سره مرسته وکړي. په دې باره کې پام وکړئ. د کندوز څخه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ده.
که درې کاله پرله پسې په یوه سیمه کې د پولیو وایرس تثبیت نشي، هغه سیمه د پولیو له وایرسه پاکه اعلانېږي. قندوز کې هم 15 کاله پرله پسې د پولیو هیڅ پیښه نه وه رامنځته شوې. خو د دشتیارچي په ولسوالۍ کې د یوې ماشومې په پولیو اخته کېدو یو ځل بیا دغه سیمه تهدید کړه. د کتلوي معافیت مسؤلین وایي که چیرې په جګړه کې ښکېلې خواوې او کورنۍ له دوی سره مرسته وکړي، د دشتیارچي پیښه به د قندوز د پولیو اخیرنۍ پیښه وي. د قندوز د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي چې دوی هڅه کوي هیڅ ماشوم د پولیو له څاڅکو څخه پاتې نشي.
مونږ د جریان د کمپاین کې مانیټرینګ لرو، یعنې نظارت کوو، چې هغه نظارتونه هم د سپروایزرانو د طریقه دي، هم د ولایتي ټیم د مانیټورانو د طریقه دي، هم د غیر وابسته ټیمونه چې د معارف دي، زمونږ د نور همکارانو ولایتي ارګانونه دي، مونږ سره هغه مانیټوران هغې کومک کوي او هغه مانیټوران ډاکټران په جریان د کمپاین کې هلی ځلې کوي او نظارتونه کوي کور په کور باندې. که ماشومان چې د واکسین نه پاتې کیږي موږ په هماغه ورځ باندې بیرته پلان ورته نیسو او په هماغه ورځ باندې بیرته واکسینېږي، او که چیرته بیا په هماغه ورځ واکسین نه شي نو یو ورځ پس یا موږ یو اختصاصي پروګرام بل لرو چې د پلانینګ ورته وایو چې هغه ماشومان چې د واکسین نه پاتې دي یا غیر حاضر دي په دغه منظم ډول باندې هغه واکسینېږي.
په قندوز کې د نړیوال صحي سازمان WHO ولایتي مسؤول ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي چې کله دوی سره کورنۍ او جنگي ډلې همکاري وکړي په راتلونکو دریو کالو کې به قندوز کې د پولیو د موجودیت اندېښنې له منځه یوسي.
2002 کال کې موږ یو پیښه درلوده، دویمه پیښه په 2010 کال کې د امام صاحب په ولسوالۍ کې وه چې په هغه میاشت کې په دغه وخت کې په تاجکستان کې 416 مثبت پیښه وې. دریمه پیښه په 2011 کال کې د علي آباد په ولسوالۍ کې وه. تر 2010 پورې موږ مثبت پیښه نه درلوده او په دې مو یقین و چې پولیو به ختمه شوې وي، خو متاسفانه چې کله د قندوز ولایت سقوط وکړ د سقوط نه وروسته د واکسین تطبیق په قندوز کې ناشونی و. اخرین پیښه بیا په 2011 کال کې د فبروري په میاشت کې د ارچی په ولسوالۍ کې د پولیو مثبت پیښه پیدا شوه چې تقریبا د 14 میاشتو ماشومه. خو بل بدبختي دا و چې هغه ماشوم خپل روزمره واکسین هم نه واخیستي او والدین د پولیو د ریشکنۍ د پروګرام سره همکاري وکړي. زه متيقن یم چې پولیو ډېر ژر ریشکن کیږي، ځکه هر مور باید خپل ماشوم ته د یو کال نه مخکې 15 دورې د ګزړن واکسین ورکړي. کچېرې دغه واکسین واخلي دغه واکسین د پولیو پر ریشکنۍ کې ډېر اساسي رول لري.
د سیمې خلک هم وایي چې د پولیو د وایرس موجودیت ځکه د اندېښنې وړ دی چې که ماشومان پرې اخته شي نو د عمر تر پایه به په ستونزو کې وي. فرید الله د پولیو د وایرس په اړه اندېښنه لري. هغه وایي
پولیو په اړه خو زه چې خپله واورم چې کم ماشوم یا ماشومه په پولیو اخته شوی خپل بچیان را یاد شي نو بیا یو ډاډګیرنه ماته کیږي، ډاډه شمه چې زه هغوی خو واکسین لګوي نو انشاءالله هغه به نه پولیو کیږي.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې هڅه کوي په راتلونکو کلونو کې په دغه ولایت کې د پولیو مثبت پیښه ثبت نه کړي، نو ځکه یې د پولیو د څاڅکو کمپاینونه دقیق کړي او کوشش کوي هیڅ ماشوم د پولیو له څاڅکو څخه پاتې نه شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
گرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون به ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیس.
د دې ساعت د خبرونو غټکی د افغانستان، چین او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا د شنبې په ورځ په کابل کې جوړیږي. خبری سرچینو امریکا غږ ته ویل چې د دې غونډې نه د چین هدف د جنوبي او مرکزي آسیا هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د پراخولو له لارې په سیمه کې د خپلو اقتصادي ګټو او منابعو ترلاسه کول دي. امنیتي سرچینې وایي چې تېره شپه د هلمند ولایت د سنګین په ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې درې پاکستاني ډاکټران چې له طالبانو سره کار کاوه وژل شوي دي. هوایي بمباری د سنگین ولسوالۍ د شرافت په سیمه کې شوې ده. د شرافت بازار د مساقله او سنگین ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د شلتن په ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو نظامي عملیاتو او هوایي بمباریو په لړ کې د دریو عربانو او دریو ازبکانو په ګډون تر شلو زیات طالبان او د القاعده غړي وژل شوي دي. خود کونړ د عامې روغتیا رئیس عزیز الرحمن صافی امریکا غږ ته ویل چې د اسداباد ولایتي روغتون ته 15 زخمیان ورولل شوي دي چې اته ماشومان درې ښځې او څلور سړي پکې شامل وو. او د سیمې قومي مشر ملک عجب خان ویل چې په څلور ساعته بمبارۍ او ځمکنیو عملیاتو کې زیاتره ملکیان وژل شوي دي، طالبانو ته دومره زیات تاوان نه به وکړي. د افغانستان د پوځ قوماندانان چې امریکایي نظامي مشاورینو ته روزنه ورکوي اوس په مختلفو ولایتونو کې په خاصه توګه د طالبانو مهم جنګي قوماندانان په نښه کوي او کوشش کوي چې له منځه یوسي. د ریوټرز خبري اژانس وایي چې د امریکایي قوماندانانو په باور د طالبانو همدغه قوماندانان د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت سره په احتمالي ډول د سولې د مذاکراتو په مخ کې خنډونه جوړوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قوای واسکر د پنځ شنبې په ورځ نوښته په یوې غیر نظامي پیښ کې وژل شوی دی. د هلمند ولایت د سولې د غورځنګ غړي چې په افغانستان کې د روغ جوړې او سولې په خاطر د افغانانو او نړیوالو د پام درجلبولو په خاطر تر کابل، مزار شریف او قندوز پورې پیاده سفر کړی او بیرته د هلمند مرکز لښکر ته په لاره دي. د ژورنالیستانو د ژغورنې کمیټې یا سی پی جی په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د ژورنالیستانو د نیولو، ډارولو او وژلو کومه لړۍ چې په 2018 میلادي کال کې شروع شوې وه دوام لري. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې 40 تنه فلسطینیان د ټیروریزم په شک نیولي دي. د اسرائیلو د پوځ یوان په ټویټر کې لیکلي دي چې په دې جمله کې 10 کسان د حماس د اسلامي سازمان غړي وو. اسرائیلو دا اقدام پرون د پنجشنبه په ورځ ناوخته په یو مرګانۍ حمله کې د دوو اسرائیلي عسکرو د وژلو په تعقیب کړی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونسی چې د روغتیا په اونیز خبرونه کې چې نن ماښام په 8 بجو خپریږي، د وچ ټوخي په باره کې او د ټوخي په ډولونو باندې ستاسو سره غږیږو. هیله ده چې خبرونه هیره نه کړئ. د امریکا ژبه